د سبمننه ستړی مشه او د اتو بجو د خبرونه د اوریدونکو هر کله کوم دا ساجی راډیو پر خبرونه کې تر خبرونو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي په اړه اوریدل شي. پر دې ستراتیژي پرون د امریکا ولسمشر او د غیواد پوځي او استخباراتي چارواکو څو ساعته غونډه وکړه. نن د افغانستان د خپلواکۍ کلیزې ته سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د سپین ماڼۍ جکپوري سلاکار کار پرېښود او په فنلند کې دوه تنه په چاقو وژل شوي او شپږ تنه ټپیان دي. د خبرونو تفصیل: افغانان نن د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو اته نویمه کلیزه په رسمي او غیر رسمي غونډو او مراسمو لمانځي. اته نوي کاله مخکې د اسد د میاشتې په اته ویشتمه نیټه د وخت ځوان پاچا امان الله خان نه انګلیسانو د افغانستان د بشپړې خپلواکۍ اعلان وکړ. د کابل په شمول د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې واټونه د افغانستان په ملي بیرغونو ښکلي شوي او د پاچا امان الله خان عکسونه تر سترګو کیږي. افغانستان امنیتي ادارې وایي د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د اتنوي میکلیزې د لمانځلو لپاره په کابل او نورو ښارونو کې جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل:
نیروهای امنیتی و دفاعی در حالت
احضارات هستند. دیوای امنیتی و دفاعی ځواکونه د احضاراتو په حالت کې دي. زموږ د امن نظم قطعات، د پولیسو قطعات او ان ترافیکی پولیسو ته دنده ورکړل شوی چې د لوی لارو د پرانیستې پاتې کېدو لپاره اقدامات وکړي. د ملي دفاع وزارت او د ملي امنیت د ریاست له ځواکونو سره په همغږي چمتووالی لرو. سشکل د خپلواکۍ جشن یو وار بیا په داسې حال کې لمانځل کیږي چې تیرې څو اونۍ پایتخت کابل او ولایتونو کې خونړیو جګړو او بریدونو دوام درلود. افغان سندرغاړی آریانا سعید وای پریکړه یې کړې چې نن د کابل د انټر کانتینینټال هوټل مخې ته د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د موسیقۍ کنسرت ورکړي. نوموړی وای لومړی غوښتل په غازي سټډیوم کې دا کنسرت جوړ شي، خو امنیتي ځواکونو ورته د امنیتي دلایلو له کبله دغلته اجازه ورنه کړه. نوموړی پر خپل فیسبوک پاڼه په یو ویډیو پیغام کې چې د جمعې په ماښام خپور کړ وویل:
بخیر، کنسرت ما در لب اوزه هتل کانتیننتال برگزار میشه.
د دې کنسرت یو تنظیمونکي حسیب سعید ازادي راډیو ته وویل دوی په غازي سټډیوم کې تر شلو زرو پورې د کنسرت د مینهوالو د راټولېدو تمه لرله، خو په اوسني ځای کې یوازې له 3000 تر 5000 نندارچیان ځایولی شي. په هرات کې چارواکي وایي د یو هوان چاودنې په شینډنډ ولسوالۍ کې دوه ملکیان وژلي دي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل د هوان پرون مازدیګر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا توغول شوی دی. شاغلی فرهاد وای په شینډنډ ولسوالۍ کې دوه تنه نور ولسي وګړي هم د طالبانو په خپل منځي نشته کې وژل شوي دي. د فرهاد په وینا دا نشته پرون ماښام مهال شوې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د امریکا د ولسمشر جنجال پارونکی لوړ پوړی سلاکار سټیف بینن د ولسمشر د سلاکار په توګه خپله دنده خوشي کوي. دا اعلان پرون سپینې ماڼۍ وکړ. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرس په یو بیان کې وویل د سپینې ماڼۍ د دفتر رئیس جان کیلی او سټیف بینن دواړه نن په دې سلا شول چې دا به د سټیف وروستۍ ورځ وي. د سپینې ماڼۍ ویاندې په دې اړه په خپرې کړې اعلامیه کې زیاته کړې: موږ د سټیف د خدماتو منندوی یو او نیکمرغي ورته غواړو. سټیف بینن چې د بریت بارت نیوز په نوم د یوې شي اړخې رسنۍ مشر و، د انتخاباتي کمپاین پر مهال او د ولسمشۍ په لومړیو اوو میاشتو کې د ولسمشر ټرمپ مهم سلاکار و. د امریکا رسنیو راپور ورکړی چې ولسمشر ټرمپ په سټیف بینن د هغې وروستۍ مرکې له کبله په غوسه دی چې نوموړي پکې د شمالي کوریا پر ضد د ولسمشر ټرمپ له سخت دریځ سره مخالفت ښودلی و. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس روانه اونۍ اوکراین ته ځي. دی به هلته د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو او د اوکراین له دفاع وزیر سره وګوري. کیف ویلی دی چې د دې سفر پر مهال به شای د دواړو هیوادو ترمنځ نوي دفاعي تړونونه لاسلیک شي. د امریکا دفاع وزارت پرون وویل چې ماتیس به اردن او ترکیې ته هم سفر وکړي. د امریکا دفاع وزیر به د اوکراین د ولسمشر پروشینکو او دفاع وزیر سټیپان پولتوراک سره د کریمیا د پټه په ولاړ حالت په اړه خبرې وکړي. همداراز به د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو سره د روسیې د همکارۍ پر مسلې وشغیږي. روسیه دا ردوي چې په اوکراین کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. کریمیا ټاپو وزمه په 2014 کال کې روسیې له اوکراینه بیل کړه او له خپلې خاورې سره یې یو ځای کړه. او وروستی خبر دا دی چې د فنلند چارواکي وایي په لویدیځ ښار تورکو کې دوه تنه په چاقو وژل شوي دي. د چارواکو په وینا په دغه پیښه کې چې پرون وشوه شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د دې برید علت نه دی روښانه شوی. پولیس وایي تحقیقات روان دي څو معلومه کړي دا تروریستي برید دی که نه دی. پولیسو ویلی دی چې د دې پیښې په تړاو یې له ډزو وروسته یو مشکوک کس نیولی دی. پولیس وایي چې دا کس بهرنی دی او روغتون ته انتقال شوی دی. د پیښې په یو شمېر شاهدي وبښی د پیښې یو شمېر شاهدانو ویلی دی چې برید کوونکي عربي خبرې کولې، خو پولیسو دا خبره نه ده تایید کړې. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ سپه ټوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا ولسمشر ته د دغه هیواد پوځي او استخباراتي چارواکو د افغانستان د ستراتیژي په اړه سلام مشوره ورکړه. وړاندې به په خپرونه کې د دې ترڅنګ واوري چې د کابل په ګډون د افغانستان په نورو ښارونو کې د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي.
د کمربنده امنیتی کابل تدابیر خوب خود داره. امیدوار هستیم که ایجاش در یک مسئولیت آرامش سپری شود.
د خپلواکۍ په مناسبت سندرغاړی آریانا سعید نن په کابل کې کنسرت ورکوي. د دې کنسرت په اړه به هم په روانه خپرونه کې وړاندې واوري. او د افغانستان د خپلواکۍ په مناسبت په دې خپرونه کې نور مطالب هم لرو.
بیرغ واخلی راځه د ازادي ورځ راځه بیرغ واخلی بیرغ د ازادي ورځ بیرغ واخلی بیرغ د ازادي ورځ.
سپینه مانی وایي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د واشنگتن پر ستراتیژي غور کوي. سپینه مانی دا خبره په دې پسې وکړه چې ډانالډ ټرمپ پرون په کمپ ډیوید کې د خپل هیواد د ملي امنیت له سلاکارانو سره د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي خبرې وکړې. د سپینه مانی ویاند سارا هاکبی ساندرز وویل چې د نوې ستراتیژي په اړه چې څرنګه امریکا په سیمه کې خپلې ګټې خوندي کولای شي ولسمشر ټرمپ ته مفصل معلومات ورکړل شول. میرمن ساندرس په ځانګړي ډول افغانستان ته په خپلو خبرو کې اشاره ونه کړه، خو دې وویل چې ولسمشر ټرمپ پر وړاندیزونو غور وکړي او خپل پریکړه به په مناسب وخت کې د امریکا ولس او متحدانو او نورو نړیوالو ته اعلان کړي. په کمپ ډیوید کې پرون ډانالډ ټرمپ د امریکا له بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن، دفاع وزیر جیمز ماتیس، استخباراتي چارواکو جک پوریو، پوځي سلاکارانو او یو شمېر ډیپلوماتانو سره خبرې وکړې. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس تیره اونۍ ویلي وو چې د ډانالډ ټرمپ اداره د افغانستان د ستراتیژي بشپړېدو ته خورا نږدې شوې ده. په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ د ستراتیژیو مشر سلاکار سټیف بینن چې د امریکا د امنیتي ډلې له نورو غړیو سره د افغانستان د ستراتیژي په اړه مخکې جنجال کړی وو، پرون په کمپ ډیوید کې نه وو. او بیا وروسته د سپینه ماڼۍ ویاندې سارا هاکبی ساندرس وویل چې سټیف بینن برطرفه شوی دی. د کمپ ډیوید په پرونی غونډه کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ عمومي قومندان جنرال جوزف ووټل هم برخه لرله، که څه هم د پوروستیو کې خبریالانو ته ویلي وو چې د کمپ ډیوید په غونډه کې به دفاع وزیر جیمز ماتیس او لوی درسي جنرال جوزف دانفورد د استازیتوب وکړي. جنرال ووټل په منځني ختیځ او له هغه ورهاخوا د افغانستان په ګډون د امریکایي ځواکونو د عملیاتو مسؤلیت لري. جنرال ووټل وویل چې د په مستقیم ډول د امریکا له ولسمشر سره پر ستراتیژي خبرې وکړي. د امریکا دفاع وزیر د جون په میاشت کې د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي وو چې د جولای په میاشت کې به د افغانستان لپاره خپل ستراتیژي سپینې ماڼۍ ته وړاندې کړي. ولسمشر ټرمپ د پنجشنبې پر ورځ وویل چې دا فیصله به ډېر ژر وکړي چې څه شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې وي. د اوس لپاره په افغانستان کې امریکا 8400 عسکر لري. له کابل د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم په ټلیفون را سره دی. رحیم صاحب، خبرونه ته شرح لی.
مننه صاحب، سلامونه ونیکی هیله تاسو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه رحیم صاحب، د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي د ځنګ علت ستاسو په باور څه دی؟
زه فکر کوم چې دوا اساسي لاملونه دي. یو خدا چې ترامپ غواړي چې داسې یو ستراتیژي تر منظورې وروسته کار لاندې ونیسي چې هغه سترې بریاوې د امریکا پلاس ورکی. دا په دې معنی چې ترامپ نه غواړي چې لکه د باراک اوباما غوندې یو بل دوره په جګړه کې تیر شي او دا غواړي چې افغانستان مسله وروستۍ. نو بنا هڅه همدا ده چې هر اړخیز تحلیل او هر اړخیز کتنه او شننه کوي. موږ تاسو ولیدل چې په تیرو شپږو میاشتو کې څو لوړ پوړي چارواکي د امریکا افغانستان ته او سیمې ته سفرونه وکړل لکه مکماستر او یو شمېر نورو سلاکارانو. دویمه مسله دا ده چې داسې دوی دغه ستراتیژي هر اړخیزه مطالعه کوي. نو طبیعي ده چې په دې کې بحثونه د نظر اختلاف او د تګلارو او لیدلورو توپیر شته دی. دا دواړه چې کله یو ځای شي نو د دې لامل کېږي چې ډېر وخت ونیسي تر څو دوی خپله تګلاره اعلان کړي. اساسي خبرې زما په نظر همداد بدي.
رحیم صاحب، تاسو چې د نظر اختلاف شته، داسې ویل کېدل، البته دا راپورونه نه دي تایید شوي، چې د سپینې ماڼۍ جګپوړی سلاکار سټیف بینن له دې سره مخالف و چې امریکا د افغانستان په مسله کې ډېره شکیله شي. او پرون چې کله دا خبرې وشوه له هغه وروسته دا معلومه شوه چې سټیف بینن برطرفه شوی دی. فکر کوي چې آیا دغسې شرایطو کې چې د افغانستان کوم شرایط دي، دا امکانات شته چې د امریکا دننه اختلافات دومره ژور وي چې د افغانستان پر مسله ځینې کسان له کارونو ګوښه شي؟
زه فکر کوم سټیف بینن صرف د افغانستان په مسله باندې به ستونزه ونه اوسېږي، ولې موږ تاسې تېر وختونو کې به بېلابېل راپورونه اورېدلی شو، ډېر نور مسایل هم دي چې په هغې کې اختلاف د نظر شتون درلود. نو کېدای شي یو لامل یې د افغانستان هم اوسېږي، خو یوازینی لامل دا نه دی. په ډېرو نورو مسایلو کې هم دلته د نظر توپیر او یو څه ستراتیژیک نظریات چې هغه درلودل د منځري ختیځ په اړه باندې، په هغې باندې د امریکا ملت هم وخت ناوخت خپل غږ پورته کړی وو، او د امریکا په نظام په داخل کې ځانګړي ډول هغه نظامی اسټابلیشمنت چې بولی، هغه نظامی برخه د حکومت یا د امریکایي سیستم، هغه د نظریاتو سره اختلاف درلود، ولې چې د امریکای عمومي نړیوال ستراتیژي د بدلولو هڅه کوله، کومه چې په دې صورت کې چې امریکا په نړۍ کې دومره ډېره بوخته ده اسانه بنو. نو کېدای شي یو لامل دی، خو دومره یوازینی لامل دا نه دی. او بل خبره دا ده چې اختلاف د نظر او بیا د یو چا هغه څوک چې ژور اختلاف، یعنی چې ډېر خلک په یو خوا اوسېږي او یو کس په بله خوا اوسېږي، په نوره نړۍ کې دا یو عام معمول دی. نو ما ته دومره غټ حادثه نه ښکارېږي، اما هو یو لامل کېدای شي.
د افغانستان وسلوالو طالبانو په یو بیان کې ویلي دي چې امریکا د افغانستان ته نور پوځیان نه راستوي. البته طالبانو بیا په ورته وخت کې دا خبره او دا ضمانت نه دی ورکړی چې په افغانستان کې به جګړه بس کوي. آیا دغسې بیانونه د امریکا په ستراتیژي کې چې د افغانستان لپاره جوړوي تاثیر کولی شي؟
زه فکر نه کوم. اولی چې امریکایان د سیمې څخه او د افغانستان د جګړې څخه کافي معلومات لري. د امریکا د امنیت شورا سلاکار مکماستر په افغانستان کې کار کړی، د افغانستان او د سیمې څخه پوره معلومات لري، او دغه ډول لیکونه یا خبرې زه فکر نه کوم دومره ژور اغېز په ستراتیژي باندې ولري. که چیرې طالبانو د دې ترڅنګ چې دوی ته دا وړاندیز کړی وای چې تاسې نور عسکر مه رالېږئ او نو آپشنونه الټرنیټیو یا بل بدیل وړاندې کړی وای، نو کېدای شي د بحث وړ ګرځېدلی وای. د مثال په ډول که چېرې دوی ویلی وای چې موږ به فکر وکړو چې د سولې په اړه باندې خبرې وکړو، یا موږ به فکر وکړو چې موقت اوربند سولې د مذاکراتو لپاره زمینه سازي وکړي، شاید دې خبرې یعنی یو اضافه یو څه چې ورسره وای د یو اغېز درلودلی وای. خو وچ کلک دا خبره چې تاسې د نور خلک نه رالېږئ، خو دا خبره خو د پخوانه هم ده چې تاسې د هېواد نه ووځئ او دوی په دې تکل کې دي چې ټول نظام په خپل لاس کې واخلي. زه فکر نه کوم چې دغه خط یا دغه وینا به د امریکا په ستراتیژي باندې کوم ژور اغېز ولري.
د امریکا په ستراتیژي کې چې د افغانستان لپاره جوړوي او پرون په کمپ ډیویټ کې بحث پرې وشو، دې مسلې ته هم اشاره وشوه چې د جنوبي آسیا لپاره د امریکا ستراتیژي، آیا مطلب یوازې پاکستان دی چې هغه هم په دې ستراتیژي کې شامل وي او کنه ستراتیژي به پراخوي؟
کله چې جنوبی آسیا بحث راځي یوازې پاکستان یې بحث نه دی، دلته امریکا د چین سره د افغانستان په سر اړتیا لري چې تفاهم ته ورسیږي او دوی په ګډه باندې د کار کولو یو ګډ کار کولو لپاره یو زمینه مسایده کی. په همدا مهال دلته د هندوستان مسله ده، څوک چې د افغانستان سره خواخوږي لري او په پخوا کې ډېرې مرستې او ملګرتیاوي کړي دي، لیکن د پاکستان سره اختلاف لري او پاکستان د هند څخه ویره لري، او یو لامل دا هم هغوی وړاندې کوي په افغانستان کې د لاسوهنې لپاره چې هند په افغانستان کې پراخه اغېز لري. بیا همدا هم مهاله هندوستان د چین سره سرحدي ستونزې لري، او دا چې چین د پاکستان سره نږدې اړیکې لري دا هم د هند او د چین ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا لامل ګرځېدلی دی. نو بنا ان کله چې د سویلي آسیا خبره کېږي، په دې کې یوازې پاکستان هدف نه، بلکې دا دوه درې ستر هېوادونه چې په سیمه کې برخلیک ټاکونکی رول لري او د سیمې په امنیت، اقتصاد او سیاسي ثبات کې ځانګړی رول لري، دا ټول تر بحث لاندې راځي. او په دې کې تر ټولو ځانګړی د چین سره د تفاهم ته رسېدو او چین ته دا قناعت ورکولو چې د امریکا په افغانستان کې شتون به د دوی اقتصادي او سیاسي ګټو ته زیان نه رسي، او دغه قناعت چین ته ورکول دا هم د دې برخه ده. یوازې پاکستان بحث نه دی، اما پاکستان به د بحث یو غوښنه برخه حتما جوړوي.
رحیم صاحب مننه. مشتاق رحیم د سیاسي چارو کتونکي چې له کابل په ټلیفون را سره.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د بلخ د والی او د دې ولایت د ولایتي شورا د یو غړي ترمنځ درامنځته شوې شخړې د څرنګوالي په تړاو په افغانستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونو متفاوت عکس العملونه ښودلي دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب دغه کړنه یو ناوړه عمل بللی او له حکومت په دې اړه د جدي پلټنو غوښتنه کړې ده. خو د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د افغانستان د ملي جنبش ګوند بیا دغه مسله د بلخ د والی په وړاندې یوه توطیه بللې ده. واصل بسال له کابل راپور لري.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي که افغان حکومت د بلخ د والی او د دې ولایت د ولایتي شورا د وغړي ترمنځ د رامنځته شوې شخړې قضیه په جدي توګه ونه څېړي، د قانون د پلي کولو په برخه کې به حکومت د خلکو تر پوښتنو لاندې راشي. د دې ګوند یو ویان حمید عزیزي د جمعې په ورځ دې قضیې ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ د ولایتي شورا د غړي آصف مومن په وړاندې غیر قانوني کړنه د دې ښودنه کوي چې حکومت اوس هم د مافیایي کړیو او جنګ سالارانو سره مخ دی.
دوی
تر ټولو لوی اغیز به دا وي چې په افغانستان کې به په حکومت او قانون مندۍ د خلکو باور ختم شي، او د داسې وی ټولنې په لور چې هلته د ټولو وګړو حقوق او امنیت پکې ټینګ وي تر پوښتنې لاندې راشي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ د ولایتي شورا غړي آصف مومن د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال ادعا وکړه چې د بلخ د والی د ساتونکو لخوا تر نیول کېدو وروسته د ښاغلي نور یوزوی د چپ غوږ یوه سنډه پرې کړې ده، او خپل اتمامت نور او ساتونکو یې وهلی ډبولی هم ده. ښاغلي مومن له مرکزي حکومت څخه وغوښتل چې د سره د شوې زور زیاتي په اړه د څېړنه وکړي، خو د عطا محمد نور په مشرۍ د اسلامي جمعیت حزب د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره دغه اداره رد کړې او ویلي دي چې حکومت په تېرو څو کلونو کې د دغه حزب په وړاندې د ځانګړو کړیو د توطیو مخه نه ده نیولې. په خبر پاڼه کې د حکومت په مشانو غږ شوی چې خپل مسؤلیت دی وپیژني، او د دوی په خبره د دې نوې توطیې مخه دی ونیسي، او د دې حزب صبر دی نور نه ازمایي. په ورته وخت کې د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند دغه قضیه د افغانستان د شمال د نام نه کولو یوه هڅه ګڼي. د دې حزب بیان بشیر احمد تیانج ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر کړۍ په دې هڅه کې دي چې د بلخ والی ته توطیې جوړې کړي.
خب مشخصا ما حکومت مرکزی
رئیس مقصر نمیدانی، ولی مقدلتا مرکزی حکومت پا مشخص ډول مقصر نگنو، خو یو شمیر کړی په دې هڅه کې دي چې دغه قضیه لوی کړی او د استاد عطا په وړاندې و دوسیه جوړ کړی چې موږ د افغانستان پر روانو شرایطو کې د داس یو څه غوښتون کې نه یو. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ د والی او د ولایتي شورا د دغه غړي ترمنځ د رامنځته شوې قضیې د څېړلو لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم یو پلاوی بلخ ولایت ته لیږل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت د جنایي تحقیقاتو رئیس او د دغه پلاوی غړي جنرال جمیل کوهستاني ویلي چې دغه قضیه تر څېړنو لاندې ده.
نړیوالو چاپي خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ دغو چاپی خبرونو ته رضوان مراد کتنه کوي.
اټلانټیک خبرونه لیکي
کله چې د امریکا متحده ایالاتونو په 2000 لومړی کال کې په افغانستان کې د طالبانو رژیم ړنګ کړ، نو د هغه وخت او نن سیاسي وضعیت ډېر بدل شوی دی. خبرونه لیکي د امریکا متحده ایالاتونو په ښکارا په سیمه کې له یو شمېر هیوادونو سره لکه روسیا، چین او ایران په سیالۍ دی. د خبرونه په باور له تیرو 60 کلونو را په دې خوا دغه سیالي د نړۍ په مختلفو سیمو کې روانه ده. د دې سیالۍ لپاره د اټلانټیک چاپی خبرونه په باور متحده ایالاتونه خپلو امنیتي ګټو ته پاملرنه کوي. کله چې امریکا په یوې کورنۍ جګړه کې مداخله کوي، نور واړه ملتونه اړخته کیږي، او چې کله دغه هیوادونه څنډې ته شول، دوی په خپلو کې سره نږدې کیږي چې ستونزه حل کړي. اټلانټیک خبرونه لیکي که چیرته امریکا د افغانستان له جګړې لاس واخلي، نو ښایي ایران د خپلو ګټو لپاره د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي. بل لور ته به روسیه چې د سوریې په جګړه کې د ایران متحد ده افغانستان ته مخه کړي. اټلانټیک لیکي که امریکا افغانستان ته شا کړي، طالبان به بیا هم بریالي نشي، ځکه چې نه ایران له زړه د طالبانو پر بری خوشحاله دی او نه هم روسیه. خبرونه وړاندې لیکي د دوو هیوادونو ایران او روسیې مداخله به پاکستان مجبور کړي چې چین ته مخه کړي. چین به له روسیې سره د افغانستان په چارو کې یو ډول مشترک دریس پیدا کړي چې دغه نږدېوالی د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره ستونزمن دی. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د یو امریکایي عسکر د مړینې مسئلې ته اشاره کړې ده. 28 کلن ایرون گرین بریت د پنجشنبې په ورځ ناوخته په ننګرهار کې وشل شو. د ورځپاڼې په باور له دې سره روان کال په افغانستان کې د مړو شو امریکایي عسکرو شمیر لسو ته ورسېد چې وایي له داعش سره د مستقیمې جګړې پر مهال وشل شوي دي. امریکایي چارواکو ژمنه کړې ده چې په افغانستان کې به د داعش پر ضد هلې ځلې زیاتوي او دا ډله به ځپي.
افغانستان لرغړی آریانا سعید وایي د خپلواکۍ د ورځې په اړه کنسرت په کابل کې د غازی سټیډیوم پر ځای د کانتیننتال هوټل مخې ته جوړوي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند پراپور کې.
وروسته له هغه چې د کابل ګارنیزون سرپرست قومندان وویل په غازی سټیډیوم کې د آریانا سعید د موسیقۍ د کنسرت امنیت نشي ساتلی، د دې کنسرت جوړونکو اوس د کنسرت لپاره د کابل د انټر کانتیننتال هوټل مخه انتخاب کړي. سندرغاړي آریانا سعید د جمعې په ماښام پر خپله فیسبوک پاڼه خپره کړې ویډیوي پیغام کې وویل چې د کنسرت ځای بدل شوی خو لغوه شوی نه دی. نوموړي وایي پلان یې دا و چې په غازی سټیډیوم کې به د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت کنسرت ورکړي، خو کله چې امنیتي ادارو ورسره تماس ونیو نو اړ شول چې دا کنسرت ځای بدل کړي. آریانا سعید وایي تر پرون ورځې پورې زموږ پلان همدا و، تر هغې چې امنیتي ادارو ورسره تماس ونیو او راته وویل شول چې د کنسرت پر مهال امنیتي ګواښونه زیات دي او دا چې غازی سټیډیوم یو پرانیستی ځای دی او د داسې یو ځای کنټرول او امنیت ستونزمن دی. دا یو داسې خطر و چې هیچا پر غاړه نه شو اخیستل. آریانا سعید د پروګرامونو تنظیمونکي آصف سعید ازادي رډیو ته وویل امنیتي ادارو له دوی وغوښتل چې په یو تړلي ځای کې دا کنسرت جوړ کړي چیرې چې امنیت ټینګول اسانه وي. نو له همدې کبله دوی وسته د کنسرت لپاره انټر کانټیننټل هوټل مخه انتخاب کړه. نو مولوی وایي که کنسرت په غازی سټیډیوم کې وای نو دوی تمه لرله چې تر 60,000 پورې ټکټونه به وپلوري، خو اوس دوی په کم شمېر کې خلک ضایع ولای شي. خغلی اسیب وای خو اوس چې ځای بدل شو موږ فکر کوو چې له 3,000 تر 5,000 پورې کسانو ته ښایي ځای ولرو. هغوی ته هم څوکۍ نه ګدو او کنسرت ته راغلي کسان به ولاړ پاتې وي. د ښځو او سړیو ځایونه به له یو بل بیل وي، په دوه طرفونو کې به وي. آریانا سعید وایي کنسرت به نن 4 بجې پیل شي او تر ناوخته به دوام وکړي. د کابل د ګرنیزون قومندان جنرال افضلمان ازادي رډیو ته وویل دوی د کنسرت له جوړېدو سره کوم مخالفت نه لري، خو په یوه بوخته ورځې په غازی سټیډیوم کې امنیت ساتل ستونزمن و. ښاغلی امان وایي موږ له کنسرتونو سره کوم مخالفت نه لرو، یوازې هغوی پیشنهاد کړی و چې په غازی سټیډیوم کې غواړي کنسرت جوړ کړي، خو دا چې ګواښونه موجود و نو موږ له غازی سټیډیوم سره موافق نه وو. دوی که بل ځای ته دا کنسرت انتقال کړي موږ ورسره مخالفت نه لرو. د افغانستان د خپلواکۍ د 90مې کلیزې په مناسبت د آریانا سعید کنسرت له 4 ورځو راهیسې په رسنیو کې د بحث موضوع وه. خپل آریانا او د سندرو مینهوالۍ د کنسرت جوړولو ته ژمن دي، خو ځینې کسان بیا نه غواړي چې د موسیقۍ دا کنسرت دی په کابل کې جوړ شي، او ځینې خو په ټولنیزو رسنیو کې خبرداری او ګواښونه هم ورکړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې تمه ده نن په کابل کې آریانا سعید کنسرت ورکړي. د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په اړه باندې په روانه خبرونه کې نور مطالب هم لرو. امنیتي چارواکي افغانانو ته ډاډ ورکوي چې په ډاډمنه فضا کې کولی شي چې د خپلواکۍ ورځ په بیلابیلو شهرونو او سیمو کې ترسره کړي. همداراز د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت یو تفصیلي راپور لرو چې خلک بیرغونه خرڅوي او د کابل په واټونو او کوڅو کې بیرغونه رپوي او د خپلواکۍ ورځ لمانځي. له یوې خبرتیا وروسته یو نړیواله مسله راخلو.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پر رومانیا د 1.25 میلیارد ډالرو په ارزښت د ګرځنده هوان توغندیو د سیستمونو او ورسره د تړلو مهماتو پلورل تایید کړی دی. د امریکا د دفاعي امنیتي همکاري ادارې پرون وویل د بهرنیو چارو وزارت د وسلو د خرڅلاو د بهرنۍ پالیسۍ او د ناټو د یو متحد هیواد له امنیت سره په مرسته د امریکا د ملي امنیت د اهدافو د ملاتړ په خاطر تایید کړی. د امریکا د دفاع وزارت دا اداره چې د واشنگتن پر متحدانو او شریکانو د وسلو د پلورلو مسولیت لري وای د پنځنبې پورزه په دیاړه د امریکا کانګرس ته یاداشت استولې. ناټو له هغه وروسته چې په 2014 کال کې روسي د اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وسمه جلا او لزان لخپل خاور سره یو ځای کړه د اروپا په ختیځ کې خپل حضور پیاوړی کړی دی. بلورته د روسي ولسمشر د جمعې پورز د کریمیا سیواستپول ښار ته کاري سفر پیل کړ. کریمیا هغه سیمه ده چې درې کاله مخکې روسي له اوکراین څخه جلا او له روسي سره یو ځای کړه. کرملن وای پوتین د لیدنه پرون یو تعلیمي مرکز ته پورتک پیل کړه. ټاکل شوی ده چې نوموړی به کریمیا کې یو موزیم ته ورشي. همدارنګه به د کریمیا د تاریخ په اړه د هنري آثارو یو نندارتون وګوري. پر دې سربیره به ولادیمیر پوتین دغلته د دویم نړیوالې جګړې کې د کریمیا د مدافعانو د یاد پر څلی ګلان کښتي او بیا به د موسیقي په یو پروګرام کې ګډون وکړي. دا له هغې راوروسته چې په 2014 کال کې روسیې کریمیا لاندې کړې ده دغلته د ولسمشر پوتین لږ تر لږه نهم سفر دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو پورې په منځنۍ څپه 12:15 نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په همدې څپو د ماښام له وو د سهار تر وو پورې آشنا راډیو خبرونه کوي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریحي پروګرام هم لرو، خو اوس مو ل یوې نوې کمرې، ل یوې ځانګړې کمرې اسمت څاروان خبروي.
د الکترونیکی وسایلو د تولید کمپنی ایبیکویټی لیبس یو کوچنی کمره جوړه کړې چې د غاړکۍ په شانداو ورڅخه په یوټیوب کې په مستقیم یا ژوندۍ بڼه ویډیو خپرېدای شي. که څه هم اکثره موبایل ټلیفونونه کمرې لري چې ور باندې فلم واخیستل شي، خو د دې نوې کمرې ځانګړتیا دا ده چې د یوې کوچنۍ غاړکۍ په شان یې په غاړه کې اچولی او په اسانه ورڅخه کار اخیستلی شو. ایبیکویټی لیبس کمپنی وایي دا کمره چې فرنټ رن میږي له ټویټر، فیسبوک او یوټیوب سره وصلی شي او په مستقیم ډول ستاسو فلمونه له نورو خلکو سره شریکوي. دا کمره 8.5 میلیمتر لوړوالی او 8.3 میلیمتر پلنوالی لري. وزن یې یوازې 55 ګرامه دی. د دې ګجټ په مخکنۍ برخه کې 2.8 میگا پکسلي کمرې شته. شاته هم د 1.69 انچ سکرین یا شیشې د پاسه 15 پکسلي کمره موجوده ده. د دې کمرې بیټرۍ د 2 ساعتو فلم اخیستلو او یا د نږدې 1 ساعت ژوندۍ خپرونې لپاره کافی ده. د کمرې بیټرۍ د USB په وسیله چارجېږي او له همدې لارې د کمرې له 2.5 گیګابایټي حافظې عکسونه او فلمونه ډاونلودوي. د بلوټوت په وسیله هم معلومات ورڅخه لېږدولای شو.
په افغانستان کې حکومت عوام افغانان نن د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو اتنویه مکلیسه په بیلابیلو مراسمو لمانځي. افغان امنیتي ادارې وایي که څه هم د دې ورځې په مناسبت ته کوم جدي ګواښ راپور نشته، خو وایي له دغه فرصتونو د دولت مخالف وسلوال استفاده کوي نو سخت امنیتي تدابیر نیولې دي. په دې اړه وړاندې د امنیتي چارواکو څرګندونې لرو، خو اوس په د خپلواکۍ په مناسبت د ازادي راډیو د دوه اوریدونکو څرګندونې سره واورو.
ستاسو له پیغامونو
څنګه نیولا خلمی سندر خبری کم دا پکیا چمکنی ولسوالینا دا چینن دا زماری اتشتمنی کتا پاری ورد اپنستان خپل وکی تر لاسه کردی و دنیا اپنستان آزاد شو دا دی ورد مناسبه دا طول افغانان مورین تا دا آزادی را دو دلاری مبارکی ورد نکوم افغانانو آزادی ورد مو مبارک شا مبارک شا مبارک شا.
السلام علیکم فخیر خبرکم من ولد اور اعلان کریے اور آزادی خیر مبارک السلام افغانی تھا وقت یہ عرض مبارک سے
دا سدی راډو د یوشمیر اوریدونکو څرګندونې مو اورېدې. وی یادونه وکم چې نن له دوو تر درو بجو پورې او له درو تر څلورو بجو پورې تر شنه اسمان لاندې پروګرام هم د افغانستان د خپلواکۍ ورځې ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې پورې پروګرام کې برخه واخلئ. لنډ خبرونه. افغانان نن د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو اتنیبیه مکلیزه په رسمي او غیر رسمي غونډو او مراسم ولمانځي. اتنیبی کاله مخکې د اسد د میاشتې په 28مه نیټه د وخت ځوان پاچا امان الله خان له انګلیسانو د افغانستان د بشپړ خپلواکۍ اعلان وکړ. افغان سندرغاړی آریانا سعید وایي پریکړه یې کړې چې نن د کابل د انټر کانټینینټل هوټل مخې ته د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د موسیقۍ کنسرت ورکړي. په هرات کې چارواکي وایي د یو هوان چاودنې په شینډنډ ولسوالۍ کې دوه ملکیان وژلي دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد اسدی رډو ته وویل د هوان پرون مازیګر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا توغول شوی دی. د فرهاد په وینا په شینډنډ ولسوالۍ کې دوه تنه نور ولسی وګړي هم د طالبانو په خپل منځي نشته کې پرون وژل شوی. د امریکا د ولسمشر جنرال پاراون کې لوړ پوړی سلاکار سټیف بینن د ولسمشر د سلاکار په توګه خپل دنده خوشی کوي. دا اعلان پرون سپین مانی وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس روانونه اوکراین ته زیدای بهل ته د اوکراین د ولسمشر او د اوکراین له دفاع وزیر سره خبري وکړي. کیف ویلی دی چې د دې سفر پر مهال به شي د دواړو هیوادو ترمنځ نوی دفاعي تړونونه لاسلیک شي. او د یو بل خبر لمخې د امریکا دفاع وزیر وزارت ویلی دی چې ماتیس به اردن او ترکیه ته هم سفر وکړي. د فنلند چارواکي وایي په لویدیز ښار تورکو کې دوه تنه په چاقو وژل شوي دي. د چارواکو په وینا په دغه پیښه کې چې پرون وشوه شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. پولیس وایي تحقیقات روان دي چې معلومه کړي دا تروریستي برید دی که نه دی. ازادي راډیو په منځني سپ دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. په روان خبرونه کې وړاندې د ګوړې اچار 19 تفریحي پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو د افغانستان د خپلواکۍ په اړه مطالب خبرو. په افغانستان کې حکومت عوام افغانان نن د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو اتنیویه مکلیزه په بیلابیلو مراسمو لمانځي. افغان امنیتي ادارې وایي که څه هم د دې ورځې په مناسبت د کوم جدي ګواښ راپور نشته، خو وسلوال مخالفان ډېر کله له داسې فرصتونو د خپلو بریدونو لپاره استفاده کوي چې دوی د مخنیوي لپاره لازم امنیتي تدابیر نیولي دي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
دوه کم سل کاله مخکې په همدې ورځ د افغانستان ځوان او معاصر پاچا امان الله خان له انګلیسانو څخه د افغانستان بشپړ خپلواکي اعلان کړه. که څه هم ترې راوروسته افغانستان له بېلابېلو نورو تړکونو سره مخ شو، خو تر دې اعلان وروسته بیا هیڅکله دا هیواد د انګلیسانو تر واک لاندې رانغی. له هماغې راهیسې د افغانستان بېلابېل نظامونه د اسد یا زمري 28مه نېټه د خپل هیواد د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د ورځې په توګه لمانځي. سکل هم په کابل ولایتونو کې د خپلواکۍ د جشن لپاره خلکو په بېلابېلو بڼو تابعیا نیولې. پر رسمي او غیر رسمي غونډو، کنسرټونو او نورو مراسمو سربېره په کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې پر ځینو واټونو د افغانستان ملي بیرغونه او د آزادۍ د ګټونکو پاچا امان الله خان عکسونه راځړول شوي دي. خو دا هر څه په داسې وخت کې دي چې ترې مخکې څو اونیو کې د کابل په شمول د افغانستان په بېلابېلو ښارونو او لرې پرتو سیمو کې خونړي او مرګونې بریدونه او جګړې پیښې شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خپلواکۍ د کالیزې د مراسمو لپاره په ټول هیواد کې کلک امنیتي تدابیر نیولي. د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل
برای برگزاری جشن 98مین سالگرد سرداد
ښاغلی دانش وایي د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د تنویې کالیزې د جشن لپاره لازم امنیتي چمتووالی نیول شوی. د افغانستان ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه د احضاراتو په حال کې دي. موږ په مرکز ولایتونو کې کلک تدابیر نیولي او داسې هیڅ رپورټ چې د تروریستي بریدونو په اړه وي تر اوسه نشته.
حملات تروریستي یا فعالیت های تروریستی را وجود نداره.
د کابل د ګارنیزون سرپرست قمندان جنرال عبدالامان هم ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په بیلابیلو کمربندونو کې د دې ورځې په مناسبت له تیر وي اونۍ راهیسې امنیتي تدابیر زیات شوي.
ما از تاریخ 21
ښاغلی امان وایي موږ د اسد میاشتې له 20مې نېټې راهیسې کابل کې ځانګړي امنیتي اقدامات کړي، په ولسوالیو کې معاملات ترسره کړي، د کابل په امنیتي کمربندونو کې مو اضافي تدابیر نیولي. هیله من یو چې دا جشن به په مسؤلیت او خوندیتوب کې ترسره شي. سکل بیا هم افغانان د خپل خپلواکۍ د بیرته اخیستلو اتنبیه مکلیزه په داسې حال کې لمانځي چې هیواد د جګړو او ناامنیو شاهد دی، خو پر دې سربیره تمه ده چې د دې ورځې په مناسبت به په کابل ولایتونو کې رسمي او غیر رسمي غونډې او د خلکو د راټولېدو او خوښیو مراسم جوړ شي. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو افغانانو دا ورځ یاده کړې او په مناسبت یې د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان امنیتي چارواکي افغانانو ته ډاډ ورکوي چې د خپلواکۍ ورځ ولمنځي او دوی امنیتي تدابیر سخت کړي دي. کابل ته ورځو. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان په ټلیفون را سره دی. تورمان صاحب، په کابل کې وضعیت څنګه دی؟ د جشن له خاطره خلک لارو کوڅو ته راوتلي دي او امنیتي تدابیر څنګه؟
بلې شبر صاحب، تاسې او د ازادي راډیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسې وویل، نن په کابل کې هم د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې د تنویمې کلیزې نه لمانځنه کیږي. دلته په کابل کې د واټونو پر سر باندې امنیتي ځواکونو خاص امنیتي تدابیر نیولي دغه ورځ لپاره، او خلکو هم تر ډېره دغه جشن په افغانستان کې یو مردمی جشن دی، د عامو خلکو لخوا ډېر لمانځل کېږي. خلکو بیرغونه اخیستي دي، په خپلو موټرو یې لګولي دي، دغه شان د خپلو کورونو پر سر باندې یې لګولي دي. په واټونو کې هم لیدل کېږي چې بیرغ خرڅوونکي د افغانستان بیرغونه پلوري او خلک یې په ډېره مینه اخلي له ځانه سره. نو ټاکل شوی چې نن خو د سهار پیل دی، خو په ورځې په راوږدو کې دغه پخوا ته په کتو سره چې دا خول منځل شي، د ټرونو او دغه شان د میلو په جوړولو سره دغه شان ټاکل شوی چې نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په افغانستان دفاع وزارت کې د ازادۍ منار ته ورشي، اولته د ګلو ګډي کیک دي. نو دغه موضوعات چې نن په کابل کې د ازادۍ جشن د دیپټس کې ولمنځل شي.
تورمن صاحب، د تیری وی ونی تکو ګورو د افغانستان له مختلفو ولایتونو ازادي راډیو راپورونه لرل چې خلکو د جشن لپاره تیاریان نیولې، دا څنګه ښکاري چې سش کال افغانان غواړي چې د زمري 28مه نیټه د پراخو مراسمو په ترڅ کې ولمنځي؟
بله شیبر صاحب، لکه څنګه تاسو ویل، دلته په افغانستان د سیمهیزو د سیمهیزو ارګانونو خپلواکې ادارې هم د اعلامیې په خپرولو سره په ولایتونو کې د سیمهیزو د حکومت ادارو څخه چې دوی د اثر د 28مه په ښه ډول سره ولمانځي. دغه شان خلک هم چې کتل کېږي سږ کال د په بیلابیلو ولایتونو کې په ځانګړي ډول له ننګرهار څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې هلته په ښه شان سره دا دوه شپې لمانځل کېږي، او نن شپه به په هلته د اور لوبې هم وشي، او دغه شان د دغې ورځې په مناسبت باندې د کرکټ لوبه هلته جوړه شوې ده، پای لوبه به هغه وي، دغه ټورنمنت جوړ شوی او چې نن دوی پای لوبه وي. ضمناً خلک میلو په کولو سره او دغه شان د خاص مراسم په سره دغه ورځ لمانځي. نو سکل د نور کلونو پر تله باندې چې لیدل کېږي په کابل ولایتونو کې دغه ورځ په ښه شان سره لمانځل کېږي.
تورمن صاحب، تاسو ننګرهار ته اشاره وکړه، د ازادي راډیو په ویب سایټ کې د جلال آباد د ښار انځورونه اوریدونکي کتلی شي چې هلته خلک څرنګه جشن لمانځي. ګڼ عکسونه دي د ازادي راډیو په ویب سایټ کې خپره شوي دي. په تیره اونۍ کې مو راپور درلود چې په خوست کې عوامو تقریبا 300 موټره د کاروان په شکل باندې تیر کړل او بیرغونه یې پرې رپول، او له کابل هم دا د تاسو ویل چې خلک د جشن روس په شاندارو مراسمو لمانځي، یعنی تر اوسه پورې که څه هم تاسو ویل چې سهار دی د افغانستان د شمال له ځینو سیمو هم داسې راپورونه ورکړل شوي دي، خو تر اوسه پورې امنیتي چارواکو او یا ستاسو د معلوماتو له مخې د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ترلاسه کړی؟
تر اوسه پورې نه دسکمنتي پیښه چې په دغې څو ورځو په ترڅ کې آتا دا پرون او بل پرون یا دغه مراسم په جوړولو ځای کې یا په نور ځایونو کې شوي وي. تر اوسه پورې داسې امنیتي پیښه نشته په ځانګړي ډول نن، خو تر اوسه پورې د هېڅ یو امنیتي پیښې په اړه کوم راپور یا خبر نه دی رارسېدلی. او ځکه چې ما ووي مخکې چې امنیتي تدابیر په خاص ډول په ولایتونو او په دغو کې نیول شوي دي. اوس د ننګرهار ولایت څخه راغلي راپورونه وایي چې هلته د اته څلوېښت ساعتونو لپاره کچونو لپاره غټې موټرې هغه ښار ته نه راپرېښودل کېږي، په هغې باندې بندیز لګول شوی دی. نو له دې ښکاري چې یوازې په کابل کې نه بلکې په ولایتونو کې هم امنیتي تدابیر ځانګړي دغه ورځ د لمانځلو لپاره نیول شوي دي.
اجمل تورمان مننه له کابل. اجمل تورمان د خپلواکۍ د 98مې کلیزې په مناسبت له تاسو سره معلومات شریکول. بیا هم موضوع پسې تعقیبوو، یو تفصیلي راپور لرو د خپلواکۍ د جشن د لمانځلو په مناسبت. دغه تفصیلي راپور له خان محمد اسین څخه ور
بیرغ واخلی راځي د ازادي ورځ، راځي بیرغ واخلی، بیرغ د ازادي ورځ، بیرغ واخلی، بیرغ د ازادي ورځ.
دا د هغه زلمیانو غږونه دي چې د کابل ښار په یو واټ کې د افغانستان درې رنګه بیرغونه په لاس کې خوروي او خرڅوي. کابل ښاریان چې تر ډیره د بم چاودنو او ځانوژونکو بریدونو شاهدان دي، نن د هیواد د ازادۍ د جشن د لمانځلو لپاره دغه بیرغونه اخلي او په موټرو یې لګوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی نبی الله وایي:
نبی الله یم، بیرغونه ولیدل، خوند راکړی او جذبه او مینه د وطن را سره او مجزیم په دغه موټر باندې ولګوم چې
په افغانستان کې له نامنیو او جنگونو سره سره د اسد د میاشتې 28مه د دې هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستو ورځ د افغانانو په زړونو کې ژوندی ده او درناوی کیږي. لنن نه اته نوي کاله مخکې شاه امان الله د دې هیواد خپلواکي په رسمي توګه د وخت له برطانوي حکومت څخه ترلاسه او افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپیژندل شو. ځینې افغان څېړونکي وایي دغه ورځ د دوی د نیکونو د مبارزو او سرښندنو نتیجه ده. د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې رئیس او تاریخ پوه عبدالحمید مبارز له برطانوي حکومت څخه د دغې ورځې د بیرته اخیستلو په اړه وایي:
افغانستان ای استقلال خود در پایان یک جنگ به دست میاره و دیگه ای که در اون موقع
افغانستان دغه خپلواکی د یو جنگ په نتیجه کې ترلاسه کوي. افغانان دغه بریالیتوب په داسې حالاتو کې ترلاسه کوي چې د انګلیس په امپراتورۍ کې لمر نه پرېوته او افغانستان د یو وړوکي هیواد په توګه وتوانید چې خپلواکي ترلاسه کړي.
ښاغلی مبارز ټینګار کوي چې دغه ورځ د افغانانو لپاره مهمه ده او په کار ده چې نوی کول د دغې ورځې په ارزښت د خپل هیواد د اتلانو پر مبارزو او سرخندونو او د خاورې د تمامیت پر اهمیت پوه شي. د افغانستان په تاریخ کې راغلي چې دغه هیواد له 1903 میلادي کال څخه د خپلواکۍ تر جنګه، یعنې تر 1919 میلادي کال پورې د برېتانیې په واک کې و. تاریخ پوهان وایي کله چې په 1919 میلادي کال کې امیر حبیب الله خان وبجل شو، زوی امیر امان الله خان واک ترلاسه او ځان یې د افغانستان د شاه په توګه اعلان کړ. شاه امان الله د 1298 لمریز کال د اسد په 28مه د خلکو په مرسته د برطانوي حکومت پر وړاندې د یو جنگ په نتیجه کې د هیواد خپلواکي وګټله. افغان سیړونکي او د افغانستان د علومو د اکاډمۍ غړی حبیب الله رفیع وایي د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو ورځ د افغانستان د تیرو واکمنانو په دوره کې هر کال د اسد په 28مه نیټه تر یوې اونۍ پورې نمانځل کېدله. ښاغلی رفیع هم دغه ورځ مهمه ګڼي او ټینګار کوي چې کومې سرخندنې چې د دغې ورځې د ترلاسه کولو په خاطر شوي باید له یاده ونه ایستل شي.
د خلقیانو په حکومت کې هم دا ورځ بېرنګه شوه، د مجاهدینو په حکومت کې، کرزي صاحب په حکومت کې هم بېرنګه شوه، او اوس هم داسې کوم خاص رنګ نه دی ورکړی شوی. ازادي په ډېره لویه قرباني ترلاسه شوي او په هماغه ویاړ او افتخار یې باید ولمانځو، پرې وویاړو او د ازادۍ نه ګټه واخلو.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تیرو حکومتونو دغه ورځ په شاندارو مراسمو نمانځله، خو کله چې په 2008 میلادي کال کې د مجاهدینو حکومت د ثور اتمه یعنی د مجاهدینو د بری ورځ د یو جشن په توګن مانځله او وسلوالو مخالفینو پرې برید وکړ، له هغې ورځې وروسته د دغه ورځې نمانځل هم محدود شول. خو سږ کال په ځینو ولایتونو لکه ننګرهار او هرات کې خلکو د دغه ورځې د نمانځلو ډېره تابیا کړې ده. په جلال آباد کې د دغه ورځې د نمانځلو لپاره د تیاری د کمیټې غړي عبدالحکیم شیرزاد آزادی راډیو ته وویل
تدابیر خیلی خوب گرفته شده. اگامی روز شما بروی شهر ببینی
شاید تدابیر نیول سوی که تاسو لاړ سئ او په ننګرهار ولایت کې د خلکو احساساتو ګوري در معلومه بسی چې خلک په ډیره مینه او شوق دا ورځ لمانځي. دا ورځ باید داسې ولمانځو چې نړۍ پوه سي چې افغانان په ازادۍ او خپله خاوره څومره مین دي.
په ټولنیزو شبکو کې هم لیدل کیږي چې خلک د خپلواکۍ ورځ د شاه امان الله خان او د هیواد د بیرغونو او د هیواد د تاریخي ځایونو د تصویرونو په خپرولو سره نمانځي او خوشحالۍ کوي. افغانان ټینګار کوي چې د دغه ورځې په نمانځلو کې د هیڅ بې پروایي ونه شي. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي چې د دغه ورځې د شاندارو نمانځلو لپاره یوه کمیټه جوړه شوې او د هیواد په مرکز او ولایتونو کې به په ښه شان سره ونمانځل شي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست ویاند امید میسم په دې اړه آزادی راډیو ته وویل
قرار است که یک مراسم بزرگ دولتی با حضور مقامات بلندپایه حکومت
تاکل سوی ده د دې ورځې د لمانځلو یو لوړ رتبه دولتي ځانګړې ډله جوړ سي او همدارنګ په ولایتونو کې هم خلک علاقمندي چې دا ورځ ولمانځي.
دا په داسې حال کې ده چې د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې افغانستان اوس یو ځل بیا په جنگونو او د ګاونډیو هیوادونو په لاسوهنو کې ښکېل شوی ده. د دغه جرګې لومړي مرستیال محمد عالم یزدیار وایي افغانان باید د خپلو ملي ورځو د نمانځلو او ساتلو لپاره لاسونه یو او هڅه وکړي چې د ترګرۍ له شره خلاص او د هیواد د ودانولو په فکر کې شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خوږو اوریدونکو سلام. خدای دې د پیپسی بوتل نه څخه جوړوي. اوس خو نو د ډیرو انسانانو او د پیپسی بوتلونو بیا ورزښت سره یو شی شوی دی. مقصد یو بار مصرف له ځانه مه جوړوئ. د خپرونې په پیل کې هغه مرکه دراوړو چې د موږ خبریالۍ د مهمو چارو له وزیر سره کړې ده. وزیر صاحب کدی خو کوي مرکه و پایل کړو؟
پایل به کې ما ورخطا کېږه. دا وای چې دا بلوس چیرته اخیسی؟ دې شایسته دی
سترګې مو خایسته دی. وزیر صاحب دا مې ورور له کاناډا را لګلای دی.
رښتیا؟
هو.
ته به یو کار وکړې راته؟
څه ډول کار؟
کدی له ورور دا مارکیټ ادرس واخلې له کوم نه چې تا ته دا بلوز اخیسی دی ځکه زه به اونی وروسته کاناډا ته سفر لرم. نو چې هغه مارکیټ راته معلوم شي وا به اخلم ځینې. ډېر مې خوښ شو.
سمه ده، زه به مې ورور ته تلیفون وکړم چې ادرس راولېږي. نه اخ مې دروغ وویل ورته چې ورور مې له کاناډا را لېږلی دی. کنه ما خو دلته په کوټې څنګه کې اخیستی دی او ورور خوار خو مې لا د مکتبه نه دی خلاص شوی.
په څه چرت کې ولاړی؟
هسې ما ویل کاشکې مې د ادرس پوښتنه هغه وخت ترې کړې وای.
زه خیر دی، پرون مې د ورېرې واده ته تللم. خیشان مو ډېر اصلي خلک وه، ټول په بهر کې اوسېدل. داسې شایسته شایسته جامې اغوستې وې چې سترګې نه ترې ختې.
هو، د بهر شیان کله دلته پیدا کېږي؟ دلته خو ټول کم اصل مالونه راوړي.
و رښتیا وایې. اول ورځ مې همدا خبره د وزیرانو په شورا کې یاده کړه. ټولو راپورې وخندل. وای ته هم بېکاره پاتې یې چې د شیانو په اصلیت پسې ګرځې. شکر باسه چې دومره پیدا کېږي هم ښه دي.
هو، د دنیا ټول بې کیفیته شیان همدلته را روان دي.
رښتیا وایه. ابله اونۍ مې د یوې خورلنې د زوی واده و چې کتل مې ناوې ته یې ټول کم اصل شیان اخیستې وه. هغې له ویل چې د هر څه مې له دوبۍ ورته راغوښتي وه.
ښه نو چې د دوبۍ کم اصل وي دلته به اصل له کومه شي؟
چې رښتیا درته وایم کاناډا ته چې ځم یو مقصد مې هم دا دی چې لږ با کیفیت شیان ځان ته واخلم ځکه اوس خو وزیره یم. او هر ډول محفلونو مجلسونو او ودونو ته چې ځم نو بیا کیفیت لباسونه او شان بد را سره ښکاري. که څنګه
رښتیا وایې وزیر صاحب، دا د بهر ته لومړی سفر دی؟
نه، یو ځل دوبۍ ته هم تللی وم، خو هلته هم ښه شان نه وه. مقصد دومره چې د یوې وزیر له شان سره دې برابر وي.
خلک وایي چې د جرمني او ایټالیا جامې او نور شان ډېر ښه دي.
ما هم اورېدلی دي که امکان درلود نو د یو دوه ورځو لپاره به په جرمني کې هم پاتې شم او لږ شاپینګ به وکړم. په دې دنده هم اعتبار نشته، اسنه چې بیرته پر طرفه شم او د اروپایي جامو او رای سامانونو ارمان به مې په زړه کې پاتې سي.
وزیر صاحب، که دې ما مانی چې کاناډا ته ولاړې، همالته ځان پولیس ته تسلیم کا او ورته ووایه چې بیرته نه ځم، زما ژوند په خطر کې دی.
دا دې هم ښه خبره وکړه، په دې هم غور کول پکار دي، هسې نه چې بیا د دې ارمان هم وکړو.
وزیر صاحب، مرکه نه پیلوو؟
چې رښتیا درته ووایم، نو اوس زه یوې سالګرۍ ته خبره یم او که ور نه شم خفه کېږي. همدا اوس مخکې له رشګار سره راغلم چې رایش مې هم خراب نه سي. که خفه کېږي نه، مرکه به سبا درسره وکړم. څنګه
صاحب، د نن خپرونې لپاره مو پلان کړی ده.
ځئ نن بل څه نشر کوي. اوف، سبا ته بیا وي ترجمه ته خبره یم، نو زه بل سبا ته راشم.
د غړې اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونه کې وړاندې کیږي.
والي
زکچه
والی د ایتلافونو جوړولو کیسه ګرم شوی،
ځکه چې د بانکی حسابونو د بلاک کولو خطر زیات شوی.
والی د شیر بازار سور شوی،
ځکه چې عاشقان معشوقو ته ورسیدل.
والی قدرت سړی له خپلوانو آشنایانو لری کوي،
ځکه چې سړی ډالر ته نږدې کوي.
ولې د سړی احساس په غریبۍ کې ژوندی او مست وي،
ځکه چې په خانه او پیسهدارۍ کې احساس بل غریب ته ورځي.
ولې مطبوعات جنگ ګرموي،
ځکه چې د جنگ له برکته فنډ ترلاسه کوي.
ولې اوس عاشقان لیونیان کېږي نه،
ځکه چې لیونتوب یې موبایل پټ کړی او خلک ګمان کوي چې له چا سره به کار وي.
بانکونو د غلا او ډول هم بدل ک، ځکه په خو بغله په نغدو پیسو پسې ګرځیدل، خو چې خلک پیسې په بانکونو کې اچوي نو غله د نورو شیانو د پټولو تصمیم نیسي. لکه داسې
سده وکړل، معلومات دې پیدا کړل کنه؟
او یو څه معلومات خو راته وشول.
نو څه وخت پر ورزو د خیره؟
ور به شو، خو ورتګ مو لږ څه خطرناک دی.
څه خطر لري؟ کمنیتی پوسته ورته نږدې وي، خو لاخه ده. د کور خاوند د پوسته په ډاډ بېغامه خپل خوب کوي او چې په لغته یې ووهي هم نه راویښېږي. وایي پوسته شته غل نشي راتللی.
امنیتی پوسته چې ورته نږدې وای، خو زه یې هم په کیسه کې نه کېدم، ځکه پوسته به مو په جریان کې اچولې وه او خپله برخه به مو ورکړې وه.
نو څه ستونزه ده؟
وایي په کور کې یوه زړه ښځه ده او هغه ناروغه ده، تر سهاره ټوخیږي او ویښوي. وایي کله کله خو یې چې ټوخی پسې واخلي نو په انګړ کې ګرځي.
مال چیرته دی؟
مال د زړې د کوټې په څنګ کوټه کې، د هغې د انګور په بکس کې دی. خو دا یوه خبره شته چې انګور یې له میړه سره د پلار کره تللی او ښایي نن شپه هیڅ رانه شي.
دوی څه کار کوي؟
سړی دکاندار دی او ښځه یې معلمه ده.
نو بیا خو به دومره څه نه وي ورسره ګوره چې په غلا ورځي.
شته ورسره و لیونیا، ډیر زیات مال دی ورسره.
نو بیا به یې راوړو څنګه؟
د مال وزن او حجم کم دی خو قیمت یې ډیر دی، کولی شو چې په جیبونو کې یې راوړو.
نو دا سره زر دی که الماس؟
نه سره زر دی او نه الماس، خو پیسې ترې جوړیږي.
والا ورته سودا مې دکړه،
زه بیا به یې ووینې.
خزه خو ټوخیږي.
واه ما پسې ګرځه، راځه احتیاط کوه چې په خلیفه چیونه لګېږي.
ټوخی را نږدې شو.
مه وېرېږه دارانه، سترګې سم کار نه کوي، نه مو وینې.
اوس چېرته ځو؟
دغسې راځه، په کړکۍ وراوړو.
ښه که خلاصه وي.
خلاصه به وي، اوس ګرمي ده، څوک کړکۍ نه بندوي.
چې ښځه او مېړه نه وي راغلي؟
تا ته تا خبرې مه کوه، راته په دې توره شپه کې نه دي راغلي.
اوس څه وکړو؟
غوږ ونیسه چې د چا غږ شته که نه.
نه د چا غږ خو نشته.
نو چې غږ نشته، راځه په کړکۍ راواوړه.
ښه ښه، نو اوس دغه مال راوباسه چې څه شی دي، زه خو دې له سودا مړ کړم.
دغه دی، دا یې هم مال
د موبایل کریډیټ کارتونه، زه دې ده ته بیولیم.
او لیونیه، چې کم وي د 50,000 نه زیات کارتونه دي په دې وخت کې، تا ته لکه چې دا کم ښکاري.
نو دا د معلمې کره د کومه شول؟
او ساده په امتحانونو کې له شاګردانو رشوت کې اخیستی وو.
نو چې د رشوت خور کور دې واهه، خو د کوم قاضي اسارنوال کور ته به تللی وې؟
او لیونیه، هغوی پیسې په کور کې نه ساتي، چې څنګه یې واخلي بیا یې بانک ته رسولي وي. اوس موږ ته راپاتې همدغه د کریډیټ کارتونو غلا ده.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو هارون ګلزاد، ستاره مینی، حسین حکمت، صادق سپینغر، رڼا هوتک او حیاوریا خیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
افغانستان دے شیرین وطن میں ہری گنا دا پلار نک میدان نشان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں بل وطن کے مسافر یودا مساندے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں ہری گنا دا پلار نک میدان نشان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں پا جرمنی کا پا لندن دی
افغان لری دا وطن دی مسافر وطن ترش بیا وطن دے شیرین وطن دے گران افغانستان دے شیرین وطن دے میری گنا دا پلار نکم میدان نشان دے شیرین وطن دے گران افغانستان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں بیرتا لاشم پا وطن کے می جانان دے شیرین وطن می گران افغانستان دے شیرین وطن می میری گنا دا پلار نکم می دا نشان دے شیرین وطن می گران افغانستان دے شیرین وطن می گران افغانستان دے شیرین